تلی مشای مشال ریډیو ته وګی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل قربا منور شانې کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدل شي. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړي کې به یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري، خو په سر کې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر او نور لوړ پوړو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرټن به د راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي او ملګري ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د جنوري میاشتې په 15مه مذاکراتو ته سره کښېني. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنگزی سره ملاقاتونه وکړل. د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کېږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسرړونو کوو. که چیرې لاسرړونې نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هیڅ خوشبیني نه لرو. اما د فتن هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا ویلي چې افغانستان کې جنگیدونکي طالبانو مشران په پاکستان کې مشته دي او د پاکستان امنیتي ادارې کولای شي چې دوی له جګړې ودري او خبرو ته حاضر کړي، خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري. د قبل سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه ځایونو د شاملولو هڅې شروع کړې دي، د یاد اتحاد مشر حمیدالله جان افریدي نن مشال ریډیو ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي.
د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو که دې ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وقت او خپل اختیار غواړي.
یاد دی چې ځینې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې ځان له صوبه شي او یا دې هم په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د یادو سیمو د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرټن به د راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سکرټرانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو خبرې وشي. یاد دی چې په دې مسله د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د خپل سیال نواز شریف سره ملاقات کړی و او خبرې هم کړې وې. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ لمانځل کیږي. بینظیر بټو د 2000 کال د دسمبر د میاشتې په 20 تاریخ په پنډی ښار کې د ویلوې غونډې په محل په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران د کورنو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې خواوشا 12,000 کسانو ځانونه د کاندیدیدو لپاره رجسټر کړي دي. په دوی کې 1200 ښځې دي. د ایران پارلمنټ 290 چوکۍ یا سیټونه لري او د راتلونکي کال د فروری په 26 تاریخ به یې ټاکنې وشي. په 2012 کال کې هم پارلماني ټاکنو ته 15,000 کسان کاندید وو. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هیواد د 15 کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 25 تاریخ مذاکراتو ته کښېنئ. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورای و بیان د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید د مذاکراتو دا بهیر له خپلې لارې راونه ګرځي. د دې خبر پاڼې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د شام د یاغیانو یو مهم مشر زهران الوش د دمشق سره نږدې په یو هوایي برید کې ووژل شو. هغه د شام د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یوه قوي ډله رهبري کوله. د الوش مرګ اپوزیشن ته د پام وړ ګزار ګڼل کېږي. او د شام عرب کورد او عیسوي جنګیالیو د شام په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک ډیم یا بند نیولی دی. د جمهوري شام په نامه د ائتلاف یو ویاند طلحه سیلو وویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه د ترشین په نامه بند چې پر فرات سیند جوړ شوی نیولی دی. برتانیا میشته د شام د بشري حقونو د څار یوې ادارې ویلي چې ائتلاف د بند تر نیولو وروسته د داعش په وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر ګواختر ته د دې ګړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان په دوره دی. د نوموړي سفر د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې څومره اهمیت لري څېړونکي وایي.
جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په سلسله کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي، نو افغانستان ته هم یو قسم د هغې نه تقویت ملاویږي.
د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د هیواد د خارجه چارو سکتر به راتلونکې میاشت د خپل هندي سیال سره د کشمیر په شمول په یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د قبایلی سیمو د مشرانو یو نوی اتحادیه وایي دوی د دغه سیمو لپاره ځانګړی حیثیت غواړي.
کدی ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
او نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم تلین مانځل کېږي. د نوموړي د قتل مقدمه تر اوسه سر ته ولې ونه رسېده.
هغه قتل نه پاس کوم طریقې سره د هغه مقدمې سره کوم سلوک وشو، داسې د یتیمانو نه کېږي.
یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې اخیری ګړۍ ته غوږی چې په شپږو بجو به سرته رسیږي. د خبرونې د سهار 9 بجو نه شروع کیږي هره ورځ او تاسو یې 9 ساعته په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې ګړۍ اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره کړې ده او په دغه دوره کې د افغان چارواکو سره خبرو اترو کې کوشش کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د راز د وسلوارو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موضوعاتو باندې خپل نظرونه شریک کړي. دغه پښتنه راپورته کیږي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو د سولې د خبرو په شروع کولو کې مرسته وکړي او کسنګه په دې او لدې سره په تړلو نور موضوعاتو زمونږ همکار اسرار الله مومن د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب پټک وای له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وای خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو کداسې چې خبرې اترو هدف چې دی بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي. ولکه چې ما مخکې هغه کو دي کې خبیر هم خبردار چې باید خبرو تر ته فضا جوړ کړئ شي، یعنی چې کم وینه ته ځنه د جنگ د دې مخه ونیول شي، او بل دا چې د خبرو تر اولنې هدف باید د بندي یا د جنگ باندې د دې چې خلکو ته پاره خو هم خبردار.
خټک وایي د پاکستان چلونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدلی شي. خود کمی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وای کابل ته د پاکستان د پوز سر لخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټیبلشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي رحیل شریف به کېدی شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګمانی لرول لپاره دا هم دی، او ټول کې زیات کوم هغه کې چې هغه ته نه پته اسټابلیشمنت په سفر باندې چې دا کې د دوه ملکونو چې یو بل سره تعلق خوشي او انډرستانډینګ پیدا شي، نو دا څه سره به مخ کیږي. دا په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار با دا یم کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي، نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به په کې څوک کړي، هغه نه علاوه دا طالبان له نور څوک په کې دا شي کې رول دي، نه دا ټول شي دونه په کې په دې هغه کې به خبرې په دې باندې کیږي.
ابراسی پټک او آفتاب شیرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خو دا وایم چې د دې خوا چې هر څوک دي، سویلین دي، پارلمنټریان دي، حکومت دي، زره برابر فایده نشي رسولی. زره به څه د پالیسۍ چې د پارلمنټ د منتخب حکومت په لاس کې نه ده، اسټیبلشمنټ په لاس کې نه ده. نو هغه دوی دې څه سره کوي؟ دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسۍ نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدلې.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي، خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د ده په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی.
و هم اوریدل چې د افغانستان د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په سفر دی. افغان چارواکي وایي چې نوموړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف سره په امنیتي مسایلو خبرې شوې. نوموړي زیاته کړه چې تمه لري د سفر وروسته د طالبانو سره به د سولې مذاکرات بیا پیل شي، خو د دغو خبرو د کرنې ته پاړه یې سونه ویل. د جاوید فیصل سره زمونږ همکار بشیر ګواخ خبرې کړې دي. نوموړی وایي
د علاقه وړ مسائل د افغانستان لپاره د سولې مسله ده، پر ډیورنت کرښه باندې د مخالفینو د تګ راتګ مسله ده او نور اړوند مسائل دي چې هغه په دغه ملیدونو کې پرې بحث کېږي، او د دې خبرو نتیجه یو مرحله ده، یو پروسه ده چې قدم پر قدم به طی کیږي او بالاخره به هغه هدف چې رسول دی هغه ته برسیږي.
نو تاسو د دې سفر نه، د رایل شریف د دې سفر نه څه توقعات لري، څه تمې لري چې آیا د طالبان سره به خبرې شروع شي، امکان به ولري؟
پلان هم دا وی چې موږ هغه هدف ته ورسیږو، اما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه موږ د فتحان چې فکر یو کې چې دا شی باید ترلاسه شي، دا یو ډول مسله نه ده. د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یو مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او پر راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث همه را محکمه بحث دی موج حساب یوازه و یوازه پر لسترانو کهو که چیری لسترانو نوی حقا وقتی چی موج بیاد اگه دول سفرنو تا هیچ از خوشبینی ندارو اما دفتان هیلو موده چی نتجاواری که یاو
لنتایج سره مشفدان خلاصه کی مختول عرض فیصل صاحب ډیره خبر ده کی کچرت طالبان سره خبر شروع کیږي نو باید په جنگ بندي باندې یا په دز بندي باندې باید خبر وشي اور بند وشي تاسو به دغه سیو څو غواړي حکومت دا سیو څو غواړي چې د طالبان سره دا خبره مطرح شي
دا مرحله به هغه وخت د بحث وړ موضوع وي چې کله د سولې خبرې پیل کیږي او د دواړو طرفینو استازی خبر می سکشینی اما په عمومی توګه د سولې د خبرو هدف هم دا د سولې د خبرو معنا زموږ لپاره هم دا ده چې د سولې خبرې باید د جنگ خاتمه وي که موږ سوله کوو جنگ باید پای ته ورسیږي که د سولې نه موجود وي بنا د جنگ نه باید له منځه ولاړ شي
د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان جاوید فیصل وو چې افغانستان ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه یې زموږ د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې په همدغه موضوع باندې زموږ یو بل همکار ګولیاز د سیاسي او سیمه ایزو چارو د کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې دا سفر څرنګه اهمیت لري نوموړی وایي
ډیر چینجز را روان دي ډیر په تیزی سره چینجز کیږي لګیا دي نو دا غوی د پاره د افغان حکومت او د پاکستان حکومت د دواړو تعلقات په صحیح لور روانول د دواړو ملګرتیا په خول دا د دواړو ضرورت دی دی منم چې امپورټنت ویزټو د کابل د ماسکو نه کابل تراغه کابل نه دل تراغه بیا دلی تلاړه خو هغه بس دا وایم چې هغوی د انډیا د افغانستان تعلقات ځکه چې هلته په کابل کې هندوستان پارلیمان بلډینګ جوړ کړی وو نو د هغه هینډینګ اوور سیرمنی هم د څه وخت نه انتظار وو چې دوی به یا پرایم منسټر یا بل وزیر خارجه یا مهم سړی به ځي نو هغه هم وکړو او بیا دا دلته چې راغی پاکستان ته بې شکه دا ډېره مهمه خبره وا خو دیت انډیکیټډ چې شاید په مودی باندې په کور کې د نن عام پرېشر دی د باندې هم د خلکو دباو په اختراتون کې میاشت کې به خارجه سکتران سره ملاوي بیک گراوند دی دغه د آرمی چیف د تلو ضرورت وو کابل ته بشکه ځکه چې جنرال لاهل شریف د دې طرحه غړی په سلسله کې ډیر ښه ګامونه اخستي دي نو افغانستان ته هم یو قسم داغینه تقویت ملاویږي خو ور سره چې په افغانستان کې دننه څه کیږي روان دي کندوز کې څه وشو یا هلمند کې څه کیږي لاګیا دي سنگین کې څه وشو نو دا ټول خبرې باید چې په ټاپ لیول خبرې اترې وشي په هغه سر سره خلاص شي نو بیا به د دواړو هیوادونو تعلقات پر مخ ځي
د افغانستان لخوا یا د پاکستان ترمنځ کوم بدګماني دي یا بې اعتمادي چې ده د دې راکمولو کې ودا څومره کردار ولوبوي
ډېر مهم دی زموږ چې دوه سيزونه ډېر مهم یو دا ویزټ چې دا یو په دې نامه کې موږ یاد وی چې پرېزیدنت اشرف غني صاحب راغلی او پاکستان ته اول وار نو د لاړ جی ایچ کیو ته د خپل پروتوکول خلاف هلته صدر او د ملک د آرمی چیف بدل راتله خو دوی چې نه آزاد آرمی هډ کوارټر ته ځم نو یو رنګ میسج ورکو چې موږ د پاکستان فوج ته ډېر لوی اهمیت ورکو دا غوی د ترهګرۍ په ورکولو کې ډېر لوی مهم رول دی نو دا دوه او دا اوس د جنرال راحیل شریف چې کابل ته لاړه دا دواړه ډېر غټ سټیپونه دي دا ورزکه چې بدګماني پیدا شوې و د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټری لیډرشپ کې نو ا بدګماني خو دا مخ خیال زل چې مې درته وې په هغه کې څه انډرستانډینګ خشول خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره اچھا خبره د کانی کرخه د چې وی کې هغه ډېر وزن لري د اشرف غنی صاحب اعتماد به هم بحال شي او اشرف غنی صاحب ته به هم په خپل ملک د ننه چې کوم پریشر دی دا هغه د پاره به هم یو قوت سیاسي ورته ملاو شي او بیا ظاهره خبره طالبانو سره د خبرو اترو کول لار هموارول پاگه که هم ده جنرال لاهیل دیر غط رول دای ده آغا نه انکار نشتا.
دا و د چارو کارپوها او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې کابل ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو خپرونو ترتیب مو اورېده. رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د خارجه چارو په برخه کې سلاکار سرتاج عزیز وایي د هندوستان او پاکستان د خارجه چارو سکرتران به راتلونکي کال جنوري کې په پاکستان کې ملاقات کوي چې پکې به د کشمیر ترهګرۍ او سیاچن په ګډون په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. د دې ملاقات او د دې د اثراتو په اړه د اسلام بعد نازمنګ خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د خلیپ ورځ ماخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوې چې لاور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو تر منځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکرتارانو ملاقات کې به دا کتی شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نهه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار. د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبې پاملرنه به د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتلی شي. د پاکستان او هند د خارجه سکرتارانو تر منځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ییزو چارو د کارپوه رستم شاه مومن نه تپوس وکړو.
زه فکر کوم چې دا تګ را تګ وي او دا خبرې اترې وي او د خلکو روابط وي او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي، د دې نه کېدی شي داسې ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچین او دا نورې معاملې دغه حل لږ آسان شي. په دې موجوده ماحول کې خو دغه حل ممکن نه دی او بیا کاله وشو 15 کاله کېدی شي نورم تیر شي او دا مسلې په خپل ځای پرتی. خو په دواړو هېوادونو کې داسې خلک هم شته چې هغې نه غواړي چې دا تعلقات نارمل شي، هغې په دې کې خپلې ګټې دي خپل
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکیچ سره مخ وو، خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د قومي سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغې کړکیچ لامل څه وو؟ په دې هکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپوه او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
دوالو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیک پیدا کېدلو او بل طرف هندستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی یو بل اړوي خو دل غوښته، نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوالو طرفونو نکاري.
د جمعې پورز د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی ناساپا او مختصر دورې په وجا تعلقات یو وار بیا سمړختر ون شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ما خام شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې پرون په کورمای ایجنسی کې په یو پوسټا وسلوالو برید کړی و چې په جوابي کاروي کې 15 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوال بیا وایي چې دوی امنیتي ادارو ته زیات تاوان رسولی دی. په دې حق له تفصیل د سیلاب مسعود ریپورت کوم.
په کورما ایجنسی کې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم وښول ته تیار نشه، مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتي فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور چپر باندې د برید په نتیجه کښې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي. د غیزر ای دا هر وشول چې د امنیتی فورس سرتیرو ته هیڅ ځانی زیان رسېدلی نه دی. د دغی برید ذمهواري د تاریخ طالبان پاکستان کمانډر قاری سیف الله مسعود قبوله کړې او د ټلیفون په لیکه یې مشال ریډیو ته وښولی دي چې د برید په نتیجه کښې د طالبانو یو ملګری نیک محمد وزیر مړ، څلور نور طالبان پر ارژلي او د پاکستان درې پوځي سرتیر مرگ وراڑا والا دائی. دا ہاں وویل چه پا دغی برید کشه دی اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دی پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو خبرونو تا اغواگی. فاټا ګرینډ الاینس مشر حمید الله جان اپریدی وایي چې که چېرته د قبایلي سیمو د ولس نه د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره رای واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامله شي، نو هغوی ته به منظور وي، خو چې داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او د دوی د مستقبل فیصله شوې. د نوموړي چې په مومند ایجنسۍ کې غونډه شوې ده، هغې نه وروسته ورسره د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکدی خبرې کړې دي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
فاټا ګرینډ الاینس وایي چې که چېرته حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پښتونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وایي. د یاد اتحادیې مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دې غواړي بیا خو ګوره د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دې نه تپوس وکړي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو که دې ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، نو په هغې کې هم څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپله اسمبلی ورته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود ایجنسۍ کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي او ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي، داسې دې ونه شي چې ګینې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمیدالله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډار کې فاټا ته خپله برخه ورکړی شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح. د دې نه علاوه مونږ خیبر، کورم، ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپله انټرنیشنل کوریډور یا لرو. دا لارې زمونږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایلو ته انشاءالله را روان وخت چې کم دی دا به په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بتحاشا منرلز دی، پکې معدنیات دی، تیل دی، ګیس دی، کرومایټ دی، ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسۍ کې په درزنونو سکولونه، روغتونونه او نورې ودانۍ ړنګېدلي. په دې غونډه کې د محمود ایجنسۍ اوسېدونکي ملک محمد علي حلیمزی دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه ړنګ شوي دي، هغه بادول غواړي بچی له قلم مونږ لاس کې ورکو. هسپتالونه هم تباه شوي دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي، تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دي کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کومه طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې څو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمودو تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم، صحت، سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړی شي هم وړاندې کړی شو. او په دې خبره زیات زور راوړی شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامني ختمه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي د وخت په کې تاسو ته اخیری غړی وړاندې کوو په پښتونخوا کې په درنګ شیبه کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې سوره
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی سره ولیدل. د اجرائیه رئیس یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. هغه تمه وښوده چې له دې سفر وروسته به طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا گرینډ الائنس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه ځایونو د شاملولو هڅې شروع کړې دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټریان به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې د یو بل سره ملاقات وکړي او دوی به کوشش کوي چې د راتلونکو مذاکراتو پر څرنګوالي صلاح شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ لمانځل کیږي. بېنظیر بوټو د 2000 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پینډۍ کې د یوې لوی جلسې وروسته په یو ځانمرګ برید کې وژل شوه. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې وه. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هېواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 تاریخ مذاکراتو ته سره کښېني او د شام عرب کرد او عیسایي جنګیالیو د دغه هېواد په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک ډینګ یا بند قبضه کړی.
دا وو بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځنې اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلې دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه، خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نه ښکاري چې د دورې په شا به یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمېر بنیادي مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستو لپاره ضروري ده چې د پاکستان او هند ترمنځ منځه د خارجه سیکرټرانو په کټ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ترڅو د خپل منځي اختلافات او وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې و نکړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخت به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناصافي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په مخه امریکایي ځواکونو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنیو د قربانیو پیژندنه وکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته هارون بچا وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورځپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په حکله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاحکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته سفر هم د هغه لخوا یو کوشش و چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیہ جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودی دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند وایي چې د نریندر مودی د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه، او د مودی لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. ورځپاڼه لیکي د مودی او نواز شریف ترمنځ ملاقات یوه سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبری اژانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه ته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ کریسمس په موقع په کانیو هیبې کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجانس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو، طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجانس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز اندرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کریسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویې ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي، بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
دا وا ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کول. بخنه غواړم په سر کې ما د وړاندې کوونکي نوم په سمه توګه نه یاد کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودي عرب د یو میزایل مخنیول چې ویل کیږي د یمن د سرخار سنانه د سعودي عرب په لور وشتر شوی و. دا خبره د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف یا اتحادونو کړې ده. دغه اتحاد چې زیاتره پکې خلیج هیوادونه دي، له څو میاشتو راهیسې په یمن کې د یاغیانو پر ضد جنګیږي. یاغیان په سنا خار باندې واک لري. سالم محمد سالمو په نور حال خبروي.
دغه توغندۍ پرون د سعودي عربستان د نجران ښار پر لورې توغول سوی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هیواد د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا له منځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اجنس کې خپره سوې راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتکو د دغه توغندي د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندي دستګاه له منځه یوړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اجنس وایي د دغه توغندي هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز و. دا د یمن پر شمالي ګاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندي تازه حمله ګڼل سوې ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندي توغول سوي دي. رویټرز اجنس لیکي دغو حملو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلولو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تېره اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حملې شدیدې کړې. دغه حملې د دې سبب سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حملې وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپله خاوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلولو په خپله انټرنیټي پاڼه کې ویلي د شامې په ورځ یې د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغندی یې د یکشنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نښتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د نښتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عرب هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه حوثي یاغیانو بمباري کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې پښپګو بجو د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو پرون اویل چې د جنوري په 25مه بعد د شام د بحران حل کولو لپاره په دغه شخړه کې ښکېلي خواوې مذاکرات شروع کوي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي په جنیوا کې خبرو اترو ته کینی. په دې حق له تفصیل د فرشتہ جلانځي ریپورت کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دیمستورا له دفتره خبر شوی خبر پانه وای چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خوایوبه په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوز او د پوزیشن پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل سوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجود دقیق او استخباراتي معلومات پر اساس څارنې عملیات وکړل. د سوریه پوز د دمشق ختیځ لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن دیمستورا هیله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 25مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د فرشته جلال زئی رپورټ مو اوریده. نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د مشر بېنظیر بھٹو اتم اتلین نمانځل کیږي. نوموړی د مرګ اته کاله پوره شو، خو نن هم د دغې مقدمې اورېدنه د ترهګرۍ د مخنیوي په یو خصوصي عدالت کې روانه ده او تر دې دمه قاتلانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې لړ کې څه خنډونه مخې ته پراته دي؟ د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله مودي رپورټ کې خبروي.
نن اته کاله وړاندې په نننۍ نیټه د پینډۍ په لیاقت باغ کې بېنظیر بھٹو د یوې جلسې وروستو وجلې شوې وه، خو د پیپلز پارټۍ د 15 کاله حکومت تېرېدو باوجود د بېنظیر بھٹو د وژنې کیس فیصله وانورولې شوه او مقدمه نن هم د ترهګرۍ د مخنیوي په خصوصي عدالت کې روانه ده. مشال ریډیو چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینټرل اگزیکټیو کمیټۍ غړي اخونزاده چټان نه تپوس وکړو چې د دوی د حکومت په شمول په دې اته کالو کې ولې تر اوسه د بېنظیر بھٹو د کیس فیصله وانورولې شوه، نو په جواب کې نو وړې وایي
تاسو پته ده چې کله پیپلز پارټي عدالت ته ځي نو د هغې فیصله نه راځي. لا خو تر اوسه پورې زمونږ د شهید ذوالفقار علي بھٹو صاحب کوم کیس چې داخل کړی د هغې فیصله ملاتړ نه پورې نه ده راغلي، خو چې زمونږ خلاف کوم کیسونه ځي نو د هغې ډېره زر فیصله کېږي. باقي پاتې د شهید محترم بېنظیر بھٹو صاحب قاتلان څوک دي یا د قاتلانو په شا باندې څوک دي، هغه ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغه په دې ملک کې کوم مایند سیټ دی چې هغه بھٹو خاندان نشي برداشت کولی.
د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وای چې پیپلز پارټی دا کیس منطقی انجام تر رسولو کې هیڅ دلچسپی نه لري او دغه وجه ده چې تر اوسه قاتلان اوننی ولې شو.
2013 پورې 15 کال هغه حکومت کړی نو دا نو چاغي سواس نه رسیدل. هغه تر نه پاس کوم طریقې سره د هغه مقدمې سره کوم سلوک شو دا څه دي یتیمانو مکی
د ذکر دا چې د بېنظیر بھٹو د وژنې کیس پلټنې د سکاټلند یارد په شمول وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے سی آی ڈی پنجاب او پولیسو لخوا کړې شوې دي، خو تر دې دمه یې څه کوټلې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ لوجې په سلګونو ماشومان د سینې د مرۍ او داراز بیا د ټوخي په ناروغیو اخته شوي دي چې په بیلابیلو هسپتالونو کې یې علاجونه کیږي، خو یوازې لیډی ریډینګ هسپتال د پیښور کې چې جرنیلي هسپتال هم ورته ویل کیږي د ورځې د 0 نه تر 1500 پورې ماشومان د علاج لپاره وروړل کیږي. د پیښور نه د شبیر احمد جان دی رپورټ کې نور حال اورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپیټال لیډی ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډی ریډینګ روغتون ته دروازې د 0 نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د 100 ماشومان اوس هم په اسپیټال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپیټال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده، ولې بیا هم د اسپیټال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکی پورا صبح لوډ پدې اسپیټال باندې دي او د صبح د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کېږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډس خپل ډپارټمنټ دی، پکې ګلټه کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی، ای ډی سی سي او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک دی، پای کې مختلف یونټ دي. چونکې رش ډېر زیات دی نو د هغې د وجه لږ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي خدمت کوي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي، پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص دارنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډېر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیمارانې دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بارا ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي هغه باندې کوټ اچول وي هغه ته غوګونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کی باید هغوی درې همدغه جاری وساتل شي او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دې مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو او مرۍ ناروغي هم دغه سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېرو وړو لپاره خو موږ لکه بلو سکس منت خو مدر ملک دي، نور خو بل موږ څه نشو ورکولی. نو پراپر فیډ چې مدر ورکوي نو هغې سره ماشوم امیونیټي برابره وي، نو څه حد پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې د غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلي د چیتو پاپړ دا سیزونو نه پرهیز پکار ده، ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرپې خور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سوبې نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سوونو ماشومان د روزانه په بنیاد راوړل کېږي، چې د ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي، سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره یوه نوې اداره جوړه کړې. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په سر ښار پېښور کې د پرمختګ کارونو په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پېښور سوداګران او دوکانداران بیا د دغه پلان نه مطمئن نه ښکاري. د پېښور نظم خبریال غلام غوث دا رپورټ رالیږلی چې تاسو اورېدو ته راولم.
د خالی پورس د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخار پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړې ده او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پېښور د ښکلا لپاره په اولي کال کې مونږه 50 کروڑ روپۍ خرید یو ارب شي، اوس په دا مسلسل مونږ پېښور د ښکلا لپاره نفاذ چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلا باندې کار کوي، په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصلوي، د کنسلټنټس خدمات حاصلوي او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په څه طریقہ باندې جوړول پکار دي، کم بوټی کرل پکار دي، کم ځکه پارکس جوړول پکار دي، چوکونو چوراهو کې کم کم ځکه قسم بیوټیفیکیشن پکار دي.
خو بلې خوا ته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلې دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویل یو ظفر علي شاه صاحب ادمنسټریټر وو، هغې مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 ارب روپۍ ماسه پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، دا روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادي دې باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ دې حکومت سره دا تعاون ولې وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. ادې کوم بزاونو تاسو وروسته کو کوم به بجلی کمپې لګېدلې دي، کوم بزاونو تاسو وروسته کو هغه بزاونو جوړ کړي یا فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمپې وروسته کوي، سوی ګیس کنکشن کوم لاره کې پروت دي هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره یې پیسې بېلې کړې دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دغه ځینو دوباره د جوړولو چېرته ډرین دی نو د ډرین د جوړولو، نالۍ د نالۍ د جوړولو، روډ دی د روډ د جوړولو منصوبه پلان لري، 10 کروڑ روپۍ حکومت دې حوالے سره مخکې سروډونو لپاره منظور کړي او نورو لپاره چې الله تعالی مونږ به خپل بے بجټ کې مو روان بجټ کې لپاره پیسې مخصوص کړو.
قسم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخار پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړ کې د پرمختیایي کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره هم جوړه کړې ده، خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د پیښور په قیم سپورتس کمپلیکس کې د دسمبر د 28 نیټې نه د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو میله شروع کیږي شروع شوې ده. په دې میله کې د قبایلي سیمو جنکو لوبغاړو هم په خو او شاسلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رسکشۍ، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلي جنکۍ وایي چې که دا رنګ موقع ورکړل شي نو دوی کې صلاحیت هیڅ کمی نه لري. په دې حکله زمونږ خبریال فرهاد شینواری دا ریپورت را لېږلې چې حال یې اورو.
ایمانه ما روشنی دی او زکر می جنسینه ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما مو ډیر خوښ دی او زه ډیر انجوی کوم. ما کې من دایره دی څوک ما ته په کار دی مو تنده شه لورای وینس په برکار وسطی څه مو ایسی ورکی وخت ور مخته لوش پاکستان ما څوکم دی مو روشن کو کبلی جلکای کې ډیر چیلنج دی بس واجه دا دی مو ته دا شه وینس برکار نه وي مو خپل سهلیات څوکم می ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر ته اجازه دی او ډیر ته نه وي مو ته یو بیډمنټن کوډ ضرورت دی او د سر اسمنو
گیمز هر وخت ارینج کی دی دا وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغي دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
او زه ممند نه راغلی ما زمانو مسایما دی او زمونږ ماشومانو کې ډیر ټیلنٹ دی خدا دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دي. دا خو خدا اوس خو ایجنسین الحمدلله د سخه شو او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول ممند دی ټیپیکل ممند دی او غوی اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلیټکس ته وتلی ډیر خلو به وکړ لزز تاسو ته ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو به وکړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوی کړل ډیر یو بل ته ډیر بک اپ ویلو.
دا ماشومان چې د قبایلي سیمو د بیلابیلو سیمو نه راغلي وي د پیښور په قیم سپورتس کمپلیکس کې یې زمونږ د خبریال فرهاد شینواری سره خبرې کړې وي. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سر ته رسیږي خو دومره وخت لرو چې د بشیر ګواښ نه پکې بیا د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره ملاقات وکړ. د ډاکټر عبدالله یو ویم جاوید فصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې او هغه هیله وکړه چې له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو د اتحاد فاټا ګرینډ الاینس مشر حمیدالله جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای د خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران به د راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د جمعې په ورځ په دې خبره صلاح شوې ده. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بھٹو اتم تلین نن لمانځل کیږي. بېنظیر بھٹو په 2001 کال کې په یوه بمبي چاودنه کې وژل شو چې ذمواري طالبانو په غاړه واخیسته. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هېواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې
د ختمول لپاره د جنوري میاشتې پر 15 تاریخ مذاکراتو ته سره کېنی. د شام عرب کرد او سی جنگیالیو د دغه هیواد په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند له داعش وسلوالې ډلې څخه نیولی دی. او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې څخه دغه ښار بیرته ونیسي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدي. امید ده چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره هم په دې سپو پوره په 6 بجو بیا په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواخ او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد و بهد اوسئ.